ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 34، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما، هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاته ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې ډېرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د نهې یا سه شنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې له 20 او د 2023 میلادي کال د اګست له 8 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې دوه راپورونه هم لرو. الدی ورستا بیا درته د یو تفسیر وړاندې کوو چې پاکستان طالبان د دوهې د تړون په خلاف ورزي تورن کل تر عنوان لاندې دی. الدی ورستا هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدلی شي چې بیا هم درته ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم په تیرونی کې د لویدیځ آسیا د بدلونو په هکله پروګرام اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ دا خپرونه هم سرته رسي. پارس ټوډے ډاټ ایر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. عزیزانو، یوه لنډه دمه کو، بیا د نړۍ او سیمې تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. وسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران خارجه وزارت په مزار شریف کې د ترهګر اقدام د اړخونو پر روښانه کولو ټینګار وکړ. په لاهور کې د ایران او پاکستان د ټوریزم د فرصتونو د معرفي کولو غونډه ترسره شوه. د عمران خان حقوقي ټیم داغه د دریو کلونو په جیل اعتراض وکړ، او د مصر پلاوی او ډیپلوماټانو له طالبانو سره کتنه کړې ده. وسم بشپړ خبرونه. د ایران خارجه وزارت په مزار شریف کې د ترهګر اقدام د اړخونو پر روښانه کولو ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزارت نن د یوې بیانیې په صادرولو سره د مزار شریف د نه هیریدونکي او ترخې پیښې د غندلو په ترڅ کې وویل چې د زمري ولسما په افغانستان کې د ایرانی ډیپلوماټانو او خبریال د شهادت د ډېرې ترخې خاطرې یادونه کوي. په دغه بیانیه کې راغلی چې 15 کاله پخوا د افغانستان د داخلي نښتو په وخت مزار شریف ښار ته د طالبانو په ورتګ پسې د اخلاقي، انساني او نړیوالو ژمنو په خلاف د ایران په کونسلیټ حمله وشوه، او د اسلام ایران ډیپلوماټان او خبریال شهید کړي شول. د ایران د خارجه وزارت بیانیه زیاتوي چې اوس په افغانستان کې د بې ثباتۍ او کلونو کلونو جنگونو په تیریدا سره اسلام ایران په دې باوري دی چې د افغانستان لا ټولو قومونو، ډلو او پرګنو جوړ د حکومت په راتلو سره د کړیدلي افغانستان لاره د پراختیا، پرمختګ، آبادۍ او د مشکلاتو په وړاندې د خلکو د توان د زیاتېدا په لور خلاصېدلی شي. په لاهور کې د ایران او پاکستان د ټوریزم د فرصتونو د معرفي کولو غونډه ترسره شوه. د ایران پریس لا راپورټ سره سم دغه غونډه د ایران د کلتوري میراث، ټوریزم او لاسي صنایعو د وزیر خاغلی عزت الله زرغامی او د ټوریزم د ډګر د فعالانو او پاکستان د پنجاب صوبې د یو شمېر سیاسي چارواکو په شتون سره ترسره شوه. خاغلی زرغامی د ایران او پاکستان د ټوریزم د ظرفیتونو د معرفي کولو په تخصصي غونډه کې ویل چې د ټوریزم د صنعت ځلا ته پام د ایران د حکومت د بهرني سیاست یو لومړیتوب دی. د ایران د کلتوري میراث، ټوریزم او لاسي صنایعو د وزیر خاغلی عزت الله زرغامی همدارنګه په لاهور کې د ټوریزم د تخصصي غونډې په ترڅ کې د پاکستان د لاسي صنایعو لاسټالونو هم کتنه وکړه. د ایران د ټوریزم صنعت فعالانو هم د پاکستانیانو لپاره د ایران د لاسي صنایعو او ټوریزم ښکلاوې او ځینې ظرفیتونه نندارې ته وړاندې کړل. د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان حقوقي ټیم د هغه د دریو کلونو په جیل اعتراض وکړ. زموږ خبریال راپورټ راکوي، د عمران خان ویندوی رؤف حسن ویلي چې هیله من یو په ضمانت د عمران خان آزادي ترلاسه کړی شو او ورکړ شوی حکم او د هغه د صلاحیت د ردیده لغوه شي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ کې تیت پرک مظاهره هم ترسره شوې دي. په پاکستان کې یوه عدالت د اګست په 15 دغه هیواد پخوانی لومړي وزیر عمران خان له حکومتي ډالیو د ناوړه استفادې په دوسیه کې په 3 کاله بند، 1,00,000 روپۍ جرمانه او 15 کلونه د سیاسي فعالیت په بندیز محکوم کړ چې د هغه د پلویانو له اعتراض سره مخامخ شو. عمران خان په اټک جیل کې ساتل کیږي. خو د د عمران خان یو وکیل ویلی چې پاغه د پینزو کلونو د بندیز خبره دروغ ده. په ننګرهار کې زړو کونډو او بې وزله میرمنو سره نغدي مرستې شوې دي. زمون خبریال راپورټ راکړی چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي چې د مرستو دا لړۍ به لغمان او کونړ ولایتونو ته هم وغځېږي. نور تفصیل یې زمونږ د خبریال په رالیږلي راپورټ کې.
ننګرهار کې زرو تنو کونډو او بې وزله میرمنو سره نقدي مرسته ترسره شوه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي د مرستو دا لړۍ به لغمان او کونړ ولایتونو ته هم وغځوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستونونو عمومي رئیس مولوي الیاس خیل ناصري د دې مرستو د ویش پر مهال وویل دا مرستې پر هغو کونډو او بې وزلو میرمنو وویشل شوې چې د تیرو جګړو پر مهال یې د کورنۍ نارینه غړي له لاسه ورکړي او د ژوند بار د دوی پر اوږو دی. مولوی ناصری پر نړیوالو مرسته کوونکو ادارو هم غو وکړ چې د دا ډول مستحق میرمنو سره د مرستې لپاره راوړاندې شي.
نن ورځ منګه د ننګرهار په ولایت کې زرو کونډو ته چې به بزاعت هم وي کونډي وي اول مستحق کونډي وي یتیمان منګ درکړي دي. بیا هر هغه زنانه چې به بزاعت وي یعنی په کور کې هیڅ څوک د ګټې نه وي نو هغه تمنګا 8500 روپۍ ورکو.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې دغه چارواکي ول د مرستو د لړۍ به کونړ او لغمان ولایتونو ته هم وغځوي. په ختیځ ولایتونو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي حیات الله صافي وای د دغه مستحق میرمنو د معلومولو لپاره لوړان دي. په مرکز او ولسوالیو کې د سرې میاشتې د رضاکارو ډلو لور یو هر اړخیزه سروې تر سره شوې وه او د هرې کورنۍ وضعیت لنګدې لیدل شوې وو.
د دې لپاره موږ د مشرقي ولایتو په سطحه باندې د رئیس صاحبانو سره هغوی سره غږېدلې. هغوی دې ته د سروې ټیمونه ټاکلې دي چې په هغې کې ډېر مخلص خلک یې د دې سروې دپاره مقرر کړي دي چې هغې تللي دي ساحو ته تللي د هر یو کور ته کتلي دي د هغې هرې کونډې کور یې کتلی دی چې واقعا هغه بې سرپرسته ده. د هغې خاوند وفات شوی دی.
هغه مېرمنې چې دا نقدي مرسته یې ترلاسه کړې وه خوشحاله وي خو وایي د کورنۍ سرپرست نه لري. ژوند یې په خورا تنګسه کې دی او د دې مرستو د دوام هیله یې کوله.
نه پلار لرم نه ورور لرم یو خاوند هغه مره باندې خدای نیولی شپږ کلن زوی مې دی او دا به ما له ګټه وټه څه شی وکړي.
ننګرهار کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه داسې مهال پر کونډو او بېوزله میرمنو نقدي مرستې ویشي چې ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت او د اړمنو وګړو د شمېر د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
ایزان اوسم درته په مزار شریف کې د ایرانی ډیپلوماټانو او خبریال د شهادت د کلیزې په حق لازمونږ د خبریال رالیګلی راپورت وړاندې کیږي.
په مزار شریف کې د ایرانی ډیپلوماټانو او خبریالانو د شهادت کلیزې لر رسیدو سره هم مهاله د ایران اسلامي جمهوریت یو لسکسیس پلاوی افغانستان ته سفر کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی د دوشنبه په ورځ ویل د ایران د اسلامي جمهوریت دغه یو لسکسیس پلاوی د حقابې په ګډون په بیلابیلو مسلو له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دغه سفر په حق ډیر معلومات ورنکړل خو زیاته کړه چې د دوو گاونډیو هیوادونو په توګه د افغانستان او ایران د چارواکو ترمنځ دغه ډول سفرونه په بیلابیلو برخو کې رامنځته کیږي. افغانستان ته د ایرانی پلاوی سفر په داسې مهال کېږي چې نن د اسد یزمري ولسمه نیټه په مزار شریف کې د ایرانی ډیپلوماټانو او خبریالانو د شهادت له 15مې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه 15 کاله مخکې د افغانستان د کورنیو جګړو په ترڅ کې مزار شریف ته طالبانو د ځواکونو له ننوتلو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت پر کنسرګرۍ برید شو او د ایران د اسلامي جمهوریت ګڼ شمېر ډیپلوماټان او خبریالان پکې شهیدان شول. په کابل کې د ایران سفارت د دغې ترخې او نه هېرېدونکې پیښې د غندلو او د یادې تروریستي پیښې شهیدانو یاد ته د درناوي ترڅنګ د دغې پیښې د ابعادو په روښانه کولو ټینګار کړی. خو دا چې دغه برید هغه مهال څومره د افغانستان او ایران په اړیکو منفي تاثیر درلود د نړیوالو چارو کارپوه شاهین مدرس په دې اړه داسې وایي.
ببینید بحث روابط بین الملل چیزی نیست که ما بخوایم با احساس با اون مواجه بشیم. از آنجایی که یک به نوعی میشه گفت سرکنسولگری مورد حمله واقع شده بود، حتی از سمت ایرانی این بحث بود که یک حمله نظامی تصویب شه و این حمله نظامی بنا به دلایلی برای اینکه دیدن وقتی که بخوان وارد این جنگ بشن در سمت افغانستان خروج از اون میتونه بسیار مشکل ساز باشه انجام نشد. آنچه که مطرحه اینه که جان به هر حال 9 انسان 8 دیپلمات و 1 خبرنگار آنجا از دست رفته و در این باره هیچ اتفاقی نیفتاده. جمهوری اسلامی یک محاسبه غلطی داشته مبنی بر این که شاید بتونه روابط دوستانه و حسنه ایجاد کنه با طالبان، اما حتی در اون زمینه هم موفق نشده، چون طالبان مجددا نشون داده که از اون ذات افکار و اعمال تروریستی خودش ذره عقب نشینی نکرد.
بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه د دغه جنایت غندنه او همداراز د افغانستان د شریفو خلکو د خواخوږۍ او همدردۍ څرګندونه د دواړو هیوادونو د خلکو د یووالي او دوستانه اړیکو ښودنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړولو ټینګار کړی تر څو په دغه هیواد کې دایمي ثبات او پرمختګ ته لاره هواره شي. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. د مصر پلاوی او ډیپلوماټانو له طالبانو سره کتنه کړې ده. زمون خبریال راپورټ راکړی، د مصری پلاوی مشر حسن عبدالسلام النجار په کابل کې د مصر سفارت له لومړي سیکرټر او د قونسلي چارو مسول محمد احمد عبدالحلیم سره یو ځای د بهرنیو چارو وزارت د دویم سیاسي ریاست له مشر ښاغلي فیضان الله ناصری سره کتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ ضیا احمد تکل په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د مصری پلاوی مشر په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سرتاسري امنیت او اقتصادي ثبات د تامین ستاینه او قدرونه وکړه. دا راز دواړو خواوو د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو په شمول په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا په څرنګوالي باز ټینګار او د نظر تبادله وکړه. طالبانو له روسی سوداګرانو سره کتنه کړې ده. زمون خبریال راپورټ راکړی، د روسیې د سوداګرو یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مرستیال مولوی قدرت الله جمال سره وکتل. په دې لیدنه کې د یاد تجارتي بای مشر الی کندی ویچ ویلی چې مونږه چمتو یو چې د افغانستان د برېښنا، کارخانې او د کانونو د بسترو په برخو کې پانګونه وکړو. یاد پلاوی زیاته کړه چې مونږه د افغانستان تولیداتو ته لومړیتوب ورکوو او د روسیې خلک د افغانستان تازه میوه جاتو ته زیاته لیوالتیا لري. د یاد پلاوی مشر د صنعت او سوداګرۍ وزارت له چارواکو څخه وغوښتل چې یوه مشترکه تجارتي نمایندګۍ په دواړو هیوادونو کې جوړه کړي تر څو تاجران په اسانتیا سره خپل تجارتي مالونه صادر کړي. په استرالیا کې د 45,000 افغانانو پناه غوښتنه رد شوه. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د 45,000 افغانانو د پناه غوښتنې لیکونه یې رد کړي دي. افغان غږ خبري اژانس راپورټ کړی، د استرالیا د رسنیو د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې طالبانو له راتګ وروسته شاوخوا 200,000 افغانانو استرالیا ته د تګ لپاره غوښتن لیکونه ورکړي دي. استرالی رسنیو د اس بي اس په ګډون خبر ورکړی چې په استرالیا کې د افغان فعالانو یوې ډلې د استرالیا په حکومت دباو راوړی چې رد شوي غوښتنې ومني. د کابل برېښنا نوې مشر خپل دنده پیل کړه. ملا احمد اخون چې سمو دا وړاندې د افغانستان برېښنا شرکت د کابل څنګ د مشر په توګه ټاکل شوی خپل دنده پیل کړی ده. افغان خبری اژانس راپورټ کوي چې د افغانستان برېښنا شرکت مشر مولوی عبدالرحمن رحمانی لخوا د دغه ریاست کارکونکو ته ور وپیژندل شو. ملا احمد اخون چې د رئیس الوزرا په حکم د کابل برېښنا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی، د هغه د معرفي کولو په دستورو کې ویل چې د کابل برېښنا په برخه کې به اساسي کارونه وکړي. د یادولو ده چې په کابل ښار کې د برېښنا پرچاوي ده یا تلل تلی واجدي ستونزه ده چې خلک ترې شکایت کوي. نړیواله ټولنه له افغان سری میاشت سره مرسته کوي. د افغان سری میاشتې مشر مولوی موتی الحق خالص څو هیوادونو ته له خپلو وروستیو سفر وروسته په کابل کې د دغه بنسټ له مسؤلینو سره په کتنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه له افغان سری میاشتې سره د ملګرتیا او مرستې اراده لري. د افغاني سری میاشتې مطبوعاتي دفتر نن دغه خبر خپور کړی او ویلي چې د دغه ادارې له مشر مولوی موتی الحق خالص د افغان سری میاشتې د مرکزي ادارو مشرانو سره د خپل وروستي سفر جزئیات شریک کړي دي. مولوی موتی الحق خالص ویلي چې نړیواله ټولنه له افغان سری میاشتې سره د همکاري او مرستې اراده لري، خو که د بشری مرستو او ملګرتیا په برخه کې د افغاني سرې میاشتې د کارکونکو ظرفیت لوړ شي، دغه مرستې به په منظمه توګه افغانستان ته ورسیږي. د غوریان د وسپنې کان کیندنه یوه ایرانی کمپنی وګټله. دغه وزارت د اقتصادي مرستیال رسندیو دفتر اعلان وکړ چې د باختر فولاد شرکت چې 95% ونډه یې د ایران د اسلامي جمهوریت د سپاهان او پارس ریوټیلایزیشن شرکتونو پورې اړه لري، د غوریان ولسوالۍ د وسپنې څلورم بلاک کان کیندنه وګټله. افغان خبری آژانس راپورټ ورکړی چې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د وسپنې څلور کانونه او د سرې کان یو بلاک پکې جوړ شوی دی. د غراز د وطن درخشان ایرانی شرکت چې د ازران صنایعو تر څنګ لاندې فعالیت کوي، د غوریان د وسپنې کان لومړی بلاک ګټلی دی. اعلامیه کې ویل شوی چې په دې اړه مفصل معلومات او یاد شوي تړونه باید په منظم ډول د طالبانو مشر ته ورکړل شي. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
پاکستان طالبان د دوهې د تړون په خلاف ورزه تورن کړل. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال سید عاصم منیر د تحریک طالبان د ترهګرو عناصرو په ملاتړ د افغانستان د طالبانو د حکومت په تورنولو سره ویل چې د کابل حکومت د دوهې د تړون خلاف ورزي کړې ده او دا د سیمې د سولې او امنیت په تاوان دی. جنرال عاصم منیر د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د قبایلي مشرانو په ټول کې ویل چې اسلام آباد د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو او د هغوی د عمل د آزادۍ په حقله اندېښنه لري. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې طالبان د امریکا او د دغې ډلې ترمنځ د دوهې موافقې په خلاف ورزي تورنوي چې د هغې د مادو په اړه کافي معلومات نه دي خپرې شوي او امریکا او پاکستان هڅه کوي لاغو دا ټولو ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره په طالبانو د زیات دباو د اعمالولو لپاره استفاده وکړي. دا سخکاری په دغې موافقې کې طالبان ژمن شوي د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خنډ شي او اجازه ورنکړي د دغه هیواد له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. له دې امله امریکا او پاکستان طالبان د القاعده او تحریک طالبان په شمول ترهګرو ته په پانا ورکولو تورنی. د سیاسي مسلو کارپیژان د احمد منصور خان په دې باره کې وی کڅ هم امریکا او پاکستان دا خیال کوي چې طالبان د دوهې تړون په چوکاټ کې محدودولي او داغو کلچار مدیریت کولی شي، خو دا سخکاری نه یوازې دا مسله نه ده پوره شوې، بلکې طالبانو تر اوسه د افغانستان په خاور کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د امریکا او پاکستان له لوري مطرح شوي تورونه ردی چې دا ورورو هغو ترمنځ اړیکې خرابولی شي. پاکستان همداراز افغان خاریز په پاکستان کې په ترهګرو حملو کې په لاسوهنې تورنی او په زلونه خبرداري ورکړی چې پاکستان به په هر بیا د خپلو خاریزو د ساتنې او ترهګرو شبکو د لمینځ وړلو لپاره له هیڅ اقدامه ډډه ونه کړي. دا په دې معنی ده چې ممکنه ده د پاکستان پوز د ترهګرو ډلو د لمینځ وړلو لپاره د افغانستان په خاوره کې عملیات وکړي. د پاکستان د پوز زی او موقعیت ته په پام سره چې له هندوستان سره په اتو لسیزو سیالۍ کې ځان پیاوړی بولي، اوس د پاکستان په عمومي افکارو کې خ احساس نه لري چې وړکوټي ترهګرې ډلې په اسانۍ سره د پاکستان په خوره کې په پراخو اړخونو کې ډول ډول ترهګرې حمله وکړي او د پاکستان پوز هم هغو کنټرول نه کړی شي. ادې عمله کاملن جوته نه ده چې د پاکستان د پوز صبر به کله په بشپړه توګه ختم شي چې د افغانستان په خوره کې پراخ عملیات وکړي. هغه وضعیت چې طالبانو په ځلونو اسلام آباد ته د هغو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د مسایلو کارپیژاندي ښاغلی محسن روی صفت په دې باره کې وایي، په افغانستان کې دا اخستون موجود دی چې طالبان همغه راز د پاکستان تر مدیریت لاندې عمل کوي او د پاکستان پوز نه غواړي د داسې ډلې پر ضد عملیات وکړي، ځکه چې ممکنه ده په پاکستان کې سخت اجتماعي او امنیتي کړکیچ سبب شي. په عین حال کې د پاکستان پوز باید د دغه هیواد عمومي افکارو ته هم ځواب ورکړي چې وړکوټي ترهګره ډله د هغه قدرت او اقتدار تر پوښتنې لاندې راوړي. د پاکستان د پوز د مشر په وینا په دغه هیواد کې ترهګري ځای نه لري او په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د افغان خاریزو لاس درلودل د سیمې د سولې او ثبات لپاره تاواني دي او دا د دوحې د سولې له موافقې د طالبانو انحراف ښیي چې طالبان یې نه مني. په عین حال کې د پاکستان د پوز مشر جنرال آسف منیر د دوحې د موافقې په مخ کې کولو سره کوشش کوي، په دې اړه د امریکا حساسیت هم راوپاري. په دې اړه د جنرال آسف منیر لیتوګه چې د ترهګرۍ ورستی چپا د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو د لسره پیلولو لپاره د ترهګرو ډلو للوري و بهوده او چټي هڅه ده، هغه مهمه موضوع ده چې د پاکستان د امنیتي بدلونو لرلید د شک په شرایطو کې راولي، ځکه چې د پاکستان د پوز د قماندانانو له نظره د ترهګرو په تیره بیا تحریک طالبان لپاره له دې پرته بله هیڅ ټاکنه نشته لا خپل تباهي وړاندې ځانونه تسلیم کړي. هغه غوښتنه چې نه یوازې په ځلونو د تحریک طالبان له لوري رد شوې ده، بلکې په پاکستان کې د امنیتي کړکیچ د ختمولو لپاره د هر ډول بدلون د مخنیوي سبب کیږي. زمونږ اوریدونکو لپاره چې تازه زموږ خبرونه اوریدل پیل کړي وي، د خبرونو یو خلاصه وړاندې کوو. د ایران خارجه وزارت په مزار شریف کې ترهګر اقدام د اړخونو پر روښانه کولو ټینګار وکړ. نړیواله ټولنه له افغان سره میاشتې سره مرسته کوي. د کابل برېښنا نوی مشر خپل دنده پیل کړې ده. دا د تهران راډیو دی.
تلپات خوشبویی گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرامونو یو نوې لړۍ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې پکې به د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای بیانات ستاسو په خدمت کې پیش کوو. د دې لړۍ په لومړي پروګرام کې د لمونځ روح ته د پاملرنې د ضرورت په اړه له تاسو سره غږیږو چې پکې په دې ټکي تأکید شوی دی چې هغه لمونځ چې اسلام، قرآن مجید او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپارښتنه کړې ده، دا لمونځ دی چې بدن او روح دواړه یې کامل وي. یو وخت انسان لمونځ ادا کوي لکه د ورځنیو نورو عادتونو په شان مسواک وهو او ورزش کوو، دغه شان په وخت لمونځ هم کوو، خو کله داسې نه وي. انسان لمونځ کوي په دې احساس سره چې غواړي د خدای پاک په درگاه کې حاضر شي. دا یو بل شان لمونځ دی. موږ تل د پاک خدای په وړاندې حاضر یو، که ویده یو که ویښ یو، غافل یو، په ذکر لګیا یو، خو یو داسې وخت هم وي چې اودس کوی، ځان پاکوی، ځانونه آماده کوی، د بدن په پاکۍ سره، د جامو په پاکۍ سره، د اودس او غسل په معنوي پاکۍ سره د عالمینو د پروردگار خدمت کې حاضریږي. موږ په پکار دی په لمانځه کې داسې یو احساس ولرو چې د خپل پروردگار په خدمت کې حاضر شویو. عرض مو وکړ چې پکار دی په دې حال سره لمانځه ته داخل شو. ځان باید د خدای پاک په وړاندې احساس کړو. پکار دی په لمانځه کې مخاطب ولرو، او کنه یوازې دا چې له کلماتو او حروفو نه جوړې څپې په فضا کې خپرې کړو، نو دا بیا هغه څه نه دي چې له موږ غوښتل شوي دي. مثلا داسې وایو چې الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او څپې خپرې کړو. همدا الفاظ که په ښه قرائت سره هم ولولو، خو که په بې پامۍ سره وي چې بیا هم هغه په هوا کې د غږیږو څپو خپرول دي، د هغه څیز دی چې له موږه غوښتل شوي دي. له موږه غوښتل شوي چې د نمانځه په آل کې خپل زړه د پاک خدای درگاه کې وړاندې کړو، له خپل زړه څخه خبرې وکړو، له خپل زړه سره خبرې وکړو. دا مهمه چاره ده. د لمانځه د ترویج په حالت کې، په هغه لمانځه کې چې خپله موږ ادا کوو، هغه لمونځ چې نورو ته یې ورزده کوو، د لمانځه د روح دې ټکي ته په کار دی پاملرنه وکړو. عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم.
وڅپانو ته کتنه کران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. دا دی یو ځل بیا زالی اسخراب دی له خپل ګران همکار
فاطمی سره
ورسپان ته د کتنی د پروګرام له یو تازه برخه سره ستاسو په خدمت کې یو. ایزان له معمول سره سم لومړی به د ایران بیا د افغانستان او کابل سونو د ځینو بهرنیو ورسپانو مطالب تاسو سره شریک کړو. www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی. په دې هیله چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ورسپانو ته د کتنې په پروګرام کې مو هرکلی کوو. راځو لومړی د ایران چاپ ورسپانو ته چې د بیلابیلو مسایلو په هکله یې لیکنې کړي دي. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې به د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه را اخلو. دغه ورسپانه په خپل نننۍ ګڼه کې د بهرنیو مطالبو په برخه کې دریو مهمو مسایلو ته انعکاس ورکړی دی. ورسپانه له تیرو میاشتو راهیسې د هندوستان په مانیپور ایالت کې د قومي نښتو او تاوتریخوالو دوام ته په اشارې سره لیکي چې د هندوستان لومړی وزیر نارندرا مودی کیدلی شي له خپل مقام څخه ګوښه کړی شي، ځکه چې هغه د دریو میاشتو په تیرېدو سره لا هم په مانیپور کې د سختو قومي نښتو په وړاندې چوپتیا غوړه کړې ده. ورسپانه زیاتوي چې په دې کار سره د پارلمان یو شمېر غړي له نارندرا مودي او د هغه له ګوند څخه ناراضه شوي دي او هغه ته د عدم اعتماد د رای د ورکولو طرحه په پارلمان کې مطرح شوې ده. ورسپانې په وینا ممکنه ده د هندوستان لومړی وزیر له خپلې دندې ګوښه شي. مانیپور کې روانو تاوتریخوالو کې 150 زیات کسان وژل شوي او 50,000 کورنۍ بېکوره شوي دي. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د ته په اشاره سره چې سعودي عربستان د اسرایل رژیم سره د اړیکو برقرارولو لپاره سخت شرایط ټاکلی دي، لیکي چې د اسرایل رژیم د سعودي عربستان له لوري د اټومي فعالیتونو له پیلېدو سره موافقه کړې ده. ورسپانه لیکي د صهیونیست رژیم د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په دې شرط چې امریکا په سیمه کې د اسرایل له رژیم څخه ملاتړ کې یو دفاعي چتر رامنځته کړي، صهیونیست رژیم د سعودي د اټومي پروګرام له پیلېدو سره موافقه کوي. د صهیونیست رژیم خارجه وزیر ایلی کوهن د دې رژیم له راډیو سره په مرکه کې وویل، موږ په پوره شوق سره د یو داسې پوځي ائتلاف د جوړېدو په تمه کې یو چې د امریکا په ملګرتیا سره په سیمه کې د هر ډول اټومي ګواښ په وړاندې له صهیونیست رژیم څخه ملاتړ وکړي. د ورسپانې له راپور سره سم د صهیونیست رژیم خارجه وزیر ویلي چې له جنوبي کوریا څخه چې د شمالي کوریا له اټومي ګواښ سره مخ دی کتنه مې وکړه. ما ولیده چې جنوبی کوریا د امریکا تر اټومي چتر لاندې راوستل شوې ده. ما دا فکر وکړ چې دا کار موږ د عربستان په برابر هم کولای شو. ورسپانه زیاتوي چې د صهیونیست رژیم لومړی وزیر نتانیاهو دا خبره درې کاله مخکې کړې وه. هغه ویلي وه چې د عربستان له سوله ییز اټومي پروګرام سره په دې شرط موافقه کوي چې امریکا سیمه کې د صهیونیست رژیم لپاره یو دفاعي چتر رامنځته کړي. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د انګلیس د دفاع وزارت له لوري د اوکراین په اکله خپور شوی راپور ته هم انعکاس ورکړی دی. د ورسپانې له راپور سره سم سره له دې چې روسیه په اوکراین کې د هوایی عملیاتونو د ترسره کولو زیات ظرفیتونه په کار اچولی دي، خو بیا هم په مځکه کې د خپلو ځواکونو ملاتړ نشي کولای او د روسیې جنګي الوتکو د اوکراین د دفاعي سیسټمونو په خاطر له زیاتو محدودیتونو سره لاس و ګرېوان دي، نو ځکه روسي ځواکونه پرمختګ نشي کولای.
ایزانو اوس هم رازوی برارو رسپان تا دا تهران چاپ دا غو رسپان بیاد از مرید میاشی دا ولسه مینیتی پا مناسبت دا افغانستان دا بلخ پا ولایت که دا ایران دا اسلامی جمهوریت دا کنسولگری اعلامیه تا انکاس ور کرده چی ویلی پا مزارکی دا ایرانی دیپلوماتانو او خبریالانو دا وجلی دا ترهگریزی پیش چیرنه دا تاقیبوانی ور مساله ده. ورسپانه زیاتوي په مزار کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول سید حسن یحیی په اعلامیه کې ویلي چې د زمري د میاشتې ولسمه د یوې ترخې پیښې یادونه کوي چې په ترڅ کې یې 15 کاله مخکې یو شمېر ایراني ډیپلوماتان او یو ایرانی خبریال د نړیوالو قوانینو په خلاف او د اسلامي او انساني منطق سره په ټکر کې په کنسولګری کې ووژل شول او په شهادت ورسېدل. اعلامیه کې زیاته سوې چې د دغه ترهګریزي پیښې پټ اړخونه معلومېدل د ایران د ولس او د دولت حق دی او د تعقیبونې وړ مسله ده. د اعلامیه په پای کې د دغه جنایت د لاملینو په معلومېدو او سزا کولو هیله څرګنده سوې ده. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د ایران سمندري ځواکونه د نړۍ په کچه تر ټولو نو نسم پیاوړی ځواک بلل سوی دی. د ورسپانې له راپور سره سم په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د شپږو هیوادونو سمندري ځواکونه پیاوړي بلل سوي چې ایران پکښې نو نسم مقام خپل کړی او له هالنډ، کاناډا، برازیل، استرالیا، یونان، اوکراین او بلژیک نه پیاوړی بلل سوی دی.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده. دغه ورځپانه په پاکستان کې د افغان کډوالو سخت ورځو تر عنوان لاندې په یو مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه حالاتو په اکله د بشري حقوقو د فعالانو اندېښنو ته انعکاس ورکوي او لیکي چې اوس مهال د پاکستان امنیتي ځواکونه کور په کور د افغان کډوالو د موندلو او نیولو لپاره تلاشي کوي. ورځپانه زیاتوي په پاکستان کې یو شمیر د بشري حقوقو فعالانو له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې له نړیوالو اصولو څخه پیروي وکړي. هغوی ویلي چې پاکستاني پولیس د ژر تر ژره د افغان کډوالو د ځورولو بهیر ودروي. د ورځپانې له راپور سره سم پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو په کورونو چاپې وهي او هغوی ډبوي او ټکوي. ورځپانه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د پاکستان د حکومت د کټ شار په غندنې سره په ټینګار سره ویلي چې افغان کډوال د دې هیواد لپاره امنیتي ګواښ نه دی. کیهان ورځپانه په یو بل خبر کې بیا د صهیونیست رژیم د وزیر خبرو ته هم انعکاس ورکړی چې ویلي هر یو کس باید یو فلسطینی ووژنی او دا کار د ستاینې وړ دی. د ورځپانې له راپور سره سم د صهیونیست رژیم د امنیتي وزیر بن ګویر د صهیونیستانو د ترهګریزې څیرې په څرګندولو سره عامو صهیونیستانو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د فلسطینیانو د وژلو امر ورکړ او وی ویل هر یو کس چې یو فلسطینی ووژنی دا کار یې د ستاینې وړ دی. ورځپانه لیکي په داسې حال کې چې صهیونیست رژیم د خپلو ترهګریزو اقداماتو مسؤلیت نه مني، د دې رژیم وزیر په ډاګه د عامو فلسطینیانو د وژلو امر صادروي او له ټولو صهیونیستانو څخه غواړي چې د فلسطینیانو په وژلو کې د دې رژیم سره ملګرتیا وکړي، چې د ورځپانې په باور د صهیونیست رژیم توکمپاله جنایتکار او ترهګر څیره بربندوي.
درمن اوریدونکو وس په هم ولارسو د کابل مطبوعاتو ته خو یادونه کوم چې موږ د افغانستان د ورځپانو مطالب د هغوی له آنلاین ویبپاڼو څخه راخلو. لومړی راځو مسیر ته. دغه ورځپانې لیکلي چې د ترکیې چارواکي وایي چې 46 تنه افغان کډوال چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتی وو پا ارزانتن شار کې نیولې دي. ورځپانه زیاتوي چې دا کسانې په یوه لارۍ کې د هغې له ایرانۍ چلوونکي سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته واستول. د ترکیې حکومت په ورستیو کې د ټولو بهرنیو کډوالو په اړه چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته راغلي قیودات او محدودیتونه برقراره کړی.
عزیزانو سم د کابل کلی د ګلو ګروپ آنلاین خبرونه ته یو کتنه کوو. دغه خبرونه لیکي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر پښتونخوا ته په خپل سفر کې ویلي چې د ترهګریزو پیښو کې د افغانانو لاس لرل به د سیمې سولې او ثبات ته لوی زیان ورسوي. دغه آنلاین خبرونه بیا د پاکستان د پوز د مشر خبرو ته انعکاس ورکړی چې ویلي افغانان په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې رول لوبوي. د خبرونې له راپور سره سم د پاکستان د پوز له مطبوعاتي دفتر څخه په خپاره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال عاصم منیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون ته په اشارې سره ویلي چې دا کار د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دی. کلید زیاتوي هغه یو وار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دی چې هیواد به یې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له هیڅ اقدام شاته نشي.
قدر من اولیدون که از موجه ده پروگرام وقت پم دیزای که ختمی جی که چه هم بهرنی و رسپانی پاته بی خود وقت ده نشتون لامله از ساسو لحوزره اجازه اخلو.
خدای مومل و ملگریشه.
لویدیز آسیا په تیره ونی کی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې و منې عزیزان او سمزه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې په تیرونی کې د لویدیځ آسیا مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
په لبنان کې د فلسطینی کډوانو په انو هلوا کیمپ کې ناختی. په اروپایي هیوادونو کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه. د دایز ترهګر ډلې د مشر وژل کېدل په تیرونه کې د لویدیځ آسیا له مهمو پیښې څخه بلل کېږي. دلته یوه دمه کوو او بیا به یادو دوو موضوعګانو ته یو تفصیلي کتنه وکړو.
عزتمنو اوریدونکو په عین الحلبه کې وسلوالې نښتې د تېرې اونۍ له شنبې ورځې پیل شوې دي. عین الحلبه د فلسطیني کډوالو کمپ دی چې د لبنان په جنوب سیدا سیمه کې واقع شوی دی. دغه کمپ په لبنان کې د فلسطیني کډوالو تر ټولو ستر استوګن ځای دی. دغه فلسطینی میشته سیمه د لبنان د جنوب د سیدا په سیمه کې ده. یاد کمپ په 1948 میلادي کال کې تاسیس شوی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوړ کمیشنری له راپور سره سم له 450,000 نیولې بیا تر 70,000 فلسطینیان په عین الحلبه کمپ کې اوسیږي. لیکن د سوریه کورنۍ کړکیچ له پیلېدونه وروسته په لومړیو کلونو کې دغه شمیر 140,000 ته ورسېده. په دغه کمپ کې د عصبه الانصار د ډلې د یو قومندان محمود خلیل مشهور په ابو قتاده له ناکامه ترور څخه وروسته خپل منځي نښتې پیل شوې. دغه پیښه کې ابو قتاده ټپی شو او د الشباب المسلم یو غړی ووژل شو او د دوو ماشومانو په شمول شپږ عام خلک ټپیان شول. په سبا ورځ یعنی په یک شنبه بیا د سیدا په ښار کې د فتح د غورزنګ جکپوړي غړی او د فلسطین د کورواکې ادارې د ملي قومندان امنیت ترور شو چې ورسره نښتې زور واخیستې. د دوشنبه او سه شنبه په ورځو هم د درنو وسلو په کارېدو سره یادې نښتې دوام وموندلې. یو نیم خبري سرچینو په دغو نښتو کې د جندول شام د ترهګرې ډلې پورې د اړوند عناصرو د ګډون راپورونه هم خپاره کړ. په داسې حال کې چې د دوشنبه په شپه د لبنان د پارلمان استازی اسامه سعد په الحلبه کمپ کې د اوربند هوکړې د ترسره کېدو خبر ورکړی و، د چهارشنبه په شپه یو ځل بیا د فتح د غورزنګ او د توندلارو ډلو ترمنځ نښتې درنو وسلو په کارولو سره له سره پیل شوې.
خوږو دوستانو، د قطر الجزیرې ټلویزیون خبر ورکړ چې په عین الحلبه کې د چهارشنبې په نښتو کې 4 تنه ټپیان شوي دي. تر دې دمه په عین الحلبه کې د فلسطینیانو په خپل منځي نښتو کې په ټول کې 8 کسان وژل شوي او له 500 څخه زیات ژوبل شوي هم دي. د عین الحلبه د کمپ 65% اوسیدونکي د خپلو کورنیو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. دغو نښتو سره هماهاله د ملګرو ملتونو اداره هم له 500,000 فلسطیني کډوالو سره د مرستو بهیر درولی. د فلسطین د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا د لبنان د پارلمان له مشر نبی بیری سره په ټلیفوني تماس کې ویل چې د حماس غورځنګ په الهلوا کیمپ کې د امنیت او ثبات برقراره غوښتونکي دي. هغه همدارد د فلسطینی مشرانو په ځنګړې توګه د فلسطین د مشترک اقدام د کمیسیون د پریکړو درناوی او لبناني چارواکو سره د هغوی د همغږۍ ضرورت په اشاره سره د جرمونو په هکله د څېړنو غوښتنه هم وکړه. هغه زیاته کړه چې فلسطینیان باید په سولې او امنیت کې په کیمپونو کې ژوند وکړي او هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو او قانوني لارو چارو سره هوار شي. په لبنان کې د حزب الله سرمنشي سید حسن نصرالله هم تیره اونۍ وویل هغه څه چې په عین الهلوا کیمپ کې رامنځته شوي دي خواشینونکي پیښه ده. نښتې به سملستی بندې شي ځکه چې دا کار ټولو ته زیان رسوي او عام خلکو بېکوره کوي. موږ د عین الهلوا په کیمپ کې له ټولو لورو څخه غواړو چې نښتې ودروي. هر یو کس چې د نښتو د بندولو لپاره کار کولی شي باید اقدام ترسره کړي. دغه نښتې باید دوام پیدا نه کړي. د دغو نښتو پایلې به عین الهلوا کیمپ د اوسیدونکو د لبنان په جنوب کې د ټولو خلکو ګریوان ونیسي. د فلسطین د حماس یو بل جګپوړي غړي احمد المدلل هم په دې اړه وویل هغه څه چې په عین الهلوا کیمپ کې رامنځته شوي دي د صهیونیست رژیم د اهدافو په لټ کې دي. المدلل دې ته په اشاره سره چې ځینو نورو او په ځانګړې توګه صهیونیست رژیم په دغه کیمپ کې نښتو ته لمن وهلې ده له ښکېلو لورو څخه غوښتنه وکړه چې باید خطرناکو حالاتو ته ځیر واوسي. هغه یادونه وکړه چې د فلسطینو لاس ټولې هغه چارې چې د مقاومت له سرشیندنې او فعالیت سره مخالف کوي او د مقاومت لپاره ستونزې زیږوي په کلکه ردوي.
د اسلامي ملګرتیا د سازمان د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په سویډن او ډانمارک کې د بیا ځلې د قرآن د سپکاوي د څېړلو لپاره غونډه ترسره کړه. د قرآن مجید سپکاوی په سویډن کې د عراقي الاصله سویډنی شاریز سلوان مومیکا له لورې پیل شو. مومیکا د جون د میاشتې په 28مه نیټه د سویډن د پولیسو په ملاتړ او د محکمې په جواز سره په استکهلم کې د عراق د سفارت مخې ته قرآن شریف ته ور واچوه. د دغه جنایت په وړاندې د عراق د خلکو د پراخ غبرګون څخه یوه اونۍ وروسته مومیکا بیا ځلې دغه جنایت تکرار کړ. په ډانمارک کې هم د یوې اسلام ضد توندلارې ډلې هم د مسلمانانو پر ضد د شعارونو په ورکولو سره قرآن شریف ته ور ورکړ او دغه بهیر د اسلامي هیوادونو او د لسګونو میلیونو مسلمانانو له سختو غبرګونونو سره سربیره دوام وموند. له دغو پیښو وروسته د اسلامي همکاریو سازمان یوه بیړنیزه آنلاین غونډه جوړه کړه. دغه غونډه ښودنه کوي چې اسلامي هیوادونه د اروپایانو له لورې د قرآن د پرله پسې سپکاوي څخه سخت اندېښمن شوي دي. اسلامي هیوادونه د سویډن او د ډانمارک له حکومتونو ناهیلي شوي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي سرمنشي حسن ابراهیم طه له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له سویډن او ډانمارک سره په خپلو اړیکو کې بیا کتنه وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان هم وویل د اسلامي همکاریو د سازمان له ټولو غړیو هیوادونو څخه غواړو چې یو بل سره په همغږۍ د قرآن شریف د سپکاوي د مخنیوي لپاره کارنده او عملي اقدامات ترسره کولو هڅه وکړي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان هم وویل چې د قرآن سپکاوی باید په اروپایي هیوادونو کې په قانون کې جرم وګڼل شي او د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی سویډن او ډانمارک ته ولاړ شي. له دې وړاندیز سره سم پریکړه وشوه چې د اسلامي سازمان د همکاریو یو پلاوی اروپایي هیوادونو سره د خبرو اترو لپاره اروپا ته ستون شي او په اسلامي هیوادونو کې پراخ لاریونونه او د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا فشارونه سبب شو چې د ډانمارک حکومت د یوه داسې قانون د تصویبولو چارې پیل کړي چې له مخې د قرآن مجید سپکاوی ممنوع شي. د ډانمارک د بهرنیو چارو وزیر لارس راسموسن د جمعې په ورځ د مصر له خارجه وزیر سامح شاکری سره په تماس کې ویل د ډانمارک حکومت د یو لړ قوانینو د تصویبولو په لټه کې دی چې د خواشینونکو پیښو مخنیوی وکړي.
خوږو دنکو په تیره اونۍ کې د لویدیځ آسیا یوه بله مهمه پیښه د داعش د ترهګرې ډلې د نوي مشر معرفي کیدل و. ابو حذیفه الانصاري د داعش د ترهګرې ډلې نوي ویان د پنجشنبې په ورځ په یوه غږیز پیغام کې وویل چې د داعش د ترهګرې ډلې مشر ابو الحسین الحسینی الکرشی د سوریې په شمال لویدیځ کې ادلب ولایت کې د القاعدې د ډلې له تحریر الشام څانګې سره په نښتو کې وژل شوی دی. کرشی د داعش ډلې څلورم مشر دی چې وژل کیږي. د داعش ترهګرې ډلې بیا اعلان وکړ چې ابو حفص الهاشمی الکرشی د دغه ډلې نوی مشر ټاکل شوی دی.
قدرمن اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.